आज व्यू 360 में पाकिस्तान में इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की खबरें। फायरवॉल क्या होती है और क्या इससे इंटरनेट सार्फिन की प्राइवेसी को खतरा होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। फायरवॉल इंटरनेट पर शायाशुदा मवाद को फिल्टर या ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके जरिए हुकूमत को ये इख्तियार मिल सकता है कि वो इंटरनेट पर किसी मखसूस मवाद को ब्लॉक कर दे। अरब न्यूज़ की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि फायरवॉल प्रोपेगेंडा और गैर इखलाकी मवाद को रोकने, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए लगाई जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट को रेगुलेट करने वाले इदारे PTA के पास पहले ही ये सलाहियत मौजूद है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दे। इसलिए सार्फीन और आज़ादी इजहार के लिए आवाज़ उठाने वाले इदारों का कहना है कि मुजवजा नेशनल फायरवॉल को सेंसरशिप और इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट सार्फीन की निगरानी और उनकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और अक्सर सियासतदानों, जजों और सरकारी एहलकारों की फोन कॉल्स, हत्ता के निजी जिंदगी की वीडियोस और कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी लीक कर दी जाती हैं, जिनके बारे में कभी ये पता नहीं चलता कि उन्हें किस इदारे या एहलकार ने रिकॉर्ड किया और कहाँ से उन्हें लीक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों की निजी कॉल्स की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक किए जाने के केस में जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से गुज़िश्ता रोज लिखे गए एक मुख्तसर फैसले के मुताबिक अदालत को बताया गया कि टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे LIMS भी कहा जाता है, अपने ज़राए से खरीदें और दरामद करें और इंस्टॉल करें, जो कि सरकारी नामजद एजेंसियों के कहने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत को ये नहीं बताया गया कि वो खुफिया इदारे कौन से होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज में मीडिया पर दबाव, शहरी आज़ादियों और मुल्क में जमहूरियत के लिए सुखड़ते माहौल का जिक्र करते हुए नेशनल फायरवॉल लगाकर को इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करने से सेंसरशिप में इजाफा होने की तश्वीश का इजहार किया। मजीद बात करते हैं इसी मामले पर जंग ग्रुप से मुंसलिक तहकीकाती सहाफी उमर चीमा से। उमर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने यह बताया है कि कानून के मुताबिक यानी लॉफुली फोन कंपनीज के 2% सार्फीन की कॉल्स या इंटरनेट सर्च की निगरानी करने के लिए उन्हें पहले से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तकरीबन अगर हम नंबर देखें तो कोई 40 लाख लोग बनते हैं। इस तरह तो शायद कभी भी इन इदारों को इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जब चाहेंगे जिसकी चाहेंगे कॉल्स मॉनिटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं और बेसिकली मेरे ख्याल कि इनकी कैपेसिटी भी ये है, अगर ये कैपेसिटी 2% से ज़्यादा होती है, 40 लाख काफ़ी सार्फीन हैं। ऑब्वियसली इनको हर इंडिविजुअल का डेटा नहीं चाहिए, एवरीबॉडी हु इज समबडी, यानी कि उनके बारे में इनको मालूमात चाहिए, तो उसमें ये लोग आ जाते हैं। और फिर ये है कि सुस्ती का ये आलम है कि ऐसा भी होता है कि कई लोग हैं उनका नंबर एक दफ़ा लग गया, वो रिकॉर्डिंग पे लग गया तो फिर उसको उतारती नहीं है, वो चलते ही रहता है। और फिर जो इनके नए एजेंसी में भी नए जो लोग भर्ती होते हैं तो उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि उनको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं ताकि उनको एक तरह का आइडिया हो कि वो किस तरह के काम करते हैं।
लेकिन उमर, ये तो मैस सर्वेलेंस के मुतरादिफ ही है ना कि एक इतनी ब्लैंकेट नंबर जो है उसकी इजाजत दे दी जाए, तो इसी को मैस सर्वेलेंस कहा जाता है। और उसके लिए फिर अगर हम इस पर मजीद बात करें तो ये भी कि मैस सर्वेलेंस सिस्टम के होते हुए हुकूमत को एक नेशनल फायरवॉल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?
देखें, असल में जो पहले सर्विलेंस हो रही है वो ज़्यादा फ़ोन टैप्स हो रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट को एक नया चैलेंज आ रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है और चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, ना सोशल मीडिया कंपनीज उनके कंट्रोल में है, ना ही सार्फीन उनके कंट्रोल में है। तो लिहाजा उन्होंने जो एक सोल्यूशन तलाश किया वो यही है कि चाइना से हम भी कोई एक फायरवॉल का सिस्टम इंपोर्ट करें और उसको इंस्टॉल करें ताकि हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें या उसको एटलीस्ट उसकी स्क्रीनिंग कर सकें कि कौन सी चीज जो है वो किस हद तक जानी चाहिए, और इसमें ही लोगों के लिए एक इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव होगा कि मैं अगर कोई अनडिजायरेबल मटेरियल जलाऊंगा तो मेरी एक व्यूअरशिप जो है वो कम हो जाएगी, और अगर कोई ऐसा जो कि हुकूमत को जिस पर कोई इतराज ना हो कोई इस तरह का मटेरियल चलेगा तो उससे उनकी व्यूअरशिप में इजाफा होगा। एक तो ये है यानी कि ताकि जिन चीज़ों को उनकी नज़र में जो गलत है अनडिजायरेबल हैं वो उनको रोक सकें। दूसरा ये है कि जो उनके ख्याल में बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा सेंटर्स हैं जो र्यूमर मिल्स हैं उनको भी ट्रेस कर सकें कि कोई फॉर एग्जांपल कि कोई एक सर्टन टाइप के जो ट्वीट्स हैं वो किधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं उन लोगों पर भी नज़र रख सकें। तो ये जो दो चीज़ें बताई जाती हैं कि इस काम के लिए वो इन्होंने फायर वॉल इंस्टॉल कर रहे हैं।
तो आपके ख्याल में क्या सर्वेलेंस करने वाले इदारे कॉल्स या इंटरनेट एक्टिविटी की निगरानी की हकीकी ज़रूरत, इस अमल की शफाफियत और इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी, जो बहुत ही अहम पॉइंट है कि इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी और इस अमल की निगरानी के पहलुओं पर पूरी तरह अमल करते हैं, और क्या मुस्तकबिल में आप देखते हैं कि ऐसा होगा?
देखिए वो तो सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। हमारी जो आज की बात है वो उन 2 मिलियन जो एक फ़ोन कंज्यूमर से शुरू हुई है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर हमने किसी का फ़ोन टैप करना है तो किन बुनियादों पर करना है। कोई हमारे पास फोरम ऐसा है कि जो ये डिसाइड करेगा कि आप फलां के फ़ोन को टैप कर सकते हैं? तो वही वाला बात जो है वो ये फायरवॉल के मामले में भी है, यानी कि ये एक आर्बिट्रेरी किस्म के डिसीजंस होंगे मनमाने, कि जो ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच होगी उसमें जो एक प्योरली ऑल द पीपल विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एजेंसीज के जो फायरवॉल को ऑपरेट कर रही हैं, कि उन्होंने
यानी वो जिसे चाहे
समझते हैं कि मुल्क
जिसे चाहे वो उस पर पाबंदी लगा
सकते हैं, बेहतर है कौन नहीं है।
राइट, और अगर एक ऐसी नेशनल फायरवॉल का इतलाक उमर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान में इसके नुकसान क्या हो सकते हैं?
नुकसान यही है कि ओवरऑल ये एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है कि जिससे आप एक डिसेंट को कंट्रोल करते हैं, और फिर ये है कि मेरे ख्याल के मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे मिसाइल हैं इसमें एक मल्टी एजेंसी अप्रोच चाहिए कि जिसमें सब लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, अपने जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो जवाब हैं ये जो बहाने हैं कि फेक न्यूज़ वाले कि हम फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर इसका कोई मीडिया को के साथ मिलके कोई सलूशन तलाश कर लिया जाए तो फिर जो है ना फायरवॉल का जो प्रोसेस है उसको भी एक ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी एक पर छोड़ दिया जाए किसी एक अदारे पर तो उससे हम कोई ट्रांसपेरेंसी की तवक्को नहीं रखते या इंसाफ की कोई तवक्को नहीं।
जी यकीनन, जैसे आपने कहा कि उससे डिसेंट को कंट्रोल करने की तश्वीश पैदा होती है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फायरवॉल क्या होती है और क्या उसे लगाने के बाद पूरा इंटरनेट हुकूमत के कंट्रोल में चला जाएगा। क्या ये फायरवॉल चीन की फायरवॉल जैसी होगी जहां किसी बैरूनी मुल्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं चल सकते? हमारे नुमाइंदे नवीद नसीम ने इस रिपोर्ट में ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है।
सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तंसीब का फैसला किया गया है।
सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनीज में से एक कौमी फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है।
एक आला सरकारी जराये ने द न्यूज़ को इस फायरवॉल की खरीदारी की तस्दीक करते हुए बताया कि ये फायरवॉल खरीद ली गई है और अभी इसको इंस्टॉल और कमीशन किया जा रहा है।
पीटीए ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से फायरवॉल तंसीब करने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया है।
पीटीए फायरवॉल की तंसीब के हवाले से मौकफ देने से गुरेज भी कर रही है।
फायरवॉल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के नेटवर्क में लगाई जाती है।
फायरवॉल है जो रोकती है चीजों को अंदर आने और बाहर जाने में।
फायरवॉल को अब फिल्टरिंग सिस्टम के तौर पे भी यूज किया जाता है।
फायरवॉल के ऊपर ऐसा रूल आ गया कि हमने बैंकिंग की कुछ सर्विसेज जो है वो बंद कर दी, तो जिनके सर्वर बाहर मौजूद है वो अपने ट्रांजेक्शन भी शायद नहीं कर पाएंगे।
अब जब ये ब्लॉकिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिसरप्ट होती हैं।
पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर पीटीसीएल और ट्रांसवर्ल्ड की इंटरनेट ट्रैफिक को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम पूरे कंट्री की ट्रैफिक को जो है कंट्रोल कर सकते हैं।
جہاں تک فائر وال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو اس طرح کی کوئی چیز یا ٹیکنالوجی ڈپلوائے کی جا رہی ہے جس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اور پھر اس میں آئی پی ٹریسنگ کا بھی کہا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ شاید مختلف اقدامات ہیں جو مختلف ٹیکنالوجی ٹولس کے ذریعے کیے جائیں گے. اب حتمی طور پہ تو کہنا مشکل ہے, جس کو ایک فائر وال کی شکل میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فائر وال ہے جو یہ تمام چیزیں کرے گی.
فائر وال جو ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو نیٹورک میں لگتا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر لگتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی ٹریفک انکمنگ یا آؤٹ گوئنگ اس کو مانیٹر کرے, یا اس کو روکنا ہے تو وہ روک بھی سکتی ہے.
ملک کے لیول پہ جہاں ہمارے فائبر آپٹک کی کنیکٹیوٹی ہے, تو پاکستان کی تقریباً 5 or 6 جگہوں پہ کنیکٹیوٹی ہے جہاں سے فائبر آپٹک ڈفرینٹ لوکیشنز, یا یو اے ای میں کنیکٹ کر رہی ہے, سنگاپور جا رہی ہے, یا وہاں سے فرانس کی طرف جا رہی ہے مارسل, جہاں جہاں بھی جا رہی ہے وہاں کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہم لگا سکتے ہیں.
فائر وال مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے نیٹورک میں لگائی جاتی ہے, اور یہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ ایک کمپیوٹر ہے یا ایک سے زائد کمپیوٹر ہیں جو بھی ٹریفک اس نیٹورک کے تھرو جاری ہوگی اس ٹریفک کو دیکھیں گے.
پاکستان جیسے کنٹری میں جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریفک ہے وہ 2 لارج سروس پرووائڈرز ہیں, ان کے تھرو ہو کر جاتی ہے, جس میں سے ایک پی ٹی سی ایل ہے اور ایک ٹرانس ورلڈ ہے. تو اگر پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کی انٹرنیٹ ٹریفک کو اگر ہم کنٹرول کر لیں یا مانیٹر کر لیں یا وہاں پہ فائر وال لگا لیں, تو ہم پورے کنٹری کی ٹریفک کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں.
سو جب آپ فائر وال سے فلٹرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کا ٹریفک انٹرسیپٹ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ خالی یہ انٹرسیپٹ نہیں ہوگا, پھر آپ اس نے آن لائن کھانا بھی آرڈر کرنا ہے, اس نے گاڑی بھی آرڈر کرنی ہے رائڈ شیئرنگ رائڈ ہیلنگ پہ, اس نے آن لائن بینکنگ بھی کرنی ہے. اب یہ سب چیزیں اسی ایک انٹرنیٹ پہ اسی ایک ڈیوائس پہ اس نے کرنی ہے, تو جب آپ وہ انٹرسیپٹ کریں گے تو باقی چیزیں بھی انٹرسیپٹ ہو سکتی ہیں, تو پھر ان چیزوں سے ابیوز بڑھ جائے گی چیزوں کی, اور لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا.
انٹرنیٹ بینکنگ بھی اگر سرورز ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں تو شاید اس کا ایفیکٹ بہت کم ہوگا. اگر بینکنگ میں جو ہے وہ سرورز باہر موجود ہیں اور فائر وال کے اوپر ایسا رول آ گیا کہ ہم نے بینکنگ کی کچھ سروسز جو ہے وہ بند کر دیں, تو جن کے سرورز باہر موجود ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی شاید نہیں کر پائیں گے.
سوشل میڈیا ویب سائٹس کو جیسے کہ ٹویٹر اور فیس بک کو مکمل بلاک کرنا آسان ہے, کیونکہ یہ ویب سائٹس ایک سرٹن آئی پی ایڈریسز پہ یا ایڈریسز پہ رن کر رہی ہوتی ہیں, اور فائر والز میں آپ اس طرح کے رولز ڈال سکتے ہیں کہ جو ٹریفک بھی اس ایڈریس پہ جائے اس کو بلاک کر دیا جائے, لیکن کسی خاص پوسٹ کو بلاک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے.
یہ فائر وال کے ساتھ فلٹرنگ سسٹم اگر لگا ہوا ہے تو پھر پاسبل ہے, ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, مگر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ریسورسز بہت چاہیے. تو بہت ساری بڑی جو کنٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ افورڈ کر لیتی ہیں, بیکاز اس کے لیے ہارڈ ویئر فزیکل ریسورسز چاہیے کہ انکرپشن بریک کرنے کے لیے آپ کو اس کی اتنی کمپیوٹنگ اتنے کمپیوٹرز اور وہ سب کچھ چاہیے.
لیکن اگر ہم کنٹینٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جس طریقے سے خاص طور پہ فورن پلیٹفارمس کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے کہ جیوگرافکلی ریسٹرکٹ کرنے کوئی چیز, تو آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی جس طرح سے ہوتا ہے گلوبل پلیٹفارمس پہ وہ کانٹینٹ نہیں ہٹایا جاتا, لیکن اگر وہ پلیٹفارم کسی ملک میں موجود ہیں ان کے لیگل ریسٹرکشن اس ملک کے قوانین لاگو ہوتے ہیں, یا ان کا اسٹاف ہے یا وہاں پہ انہوں نے ڈومین جیسے یوٹیوب نے .p کے ڈومین دی ہوئی ہے, تو وہ پاکستان کی حد تک وہ اگر انڈیا میں تو انڈیا کی حد تک وہ کانٹینٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, لیکن گلوبلی ریسٹرکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ وہ خود کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ میں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر میں نے کوئی کی ورڈ استعمال کر دیا ہے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے یا کسی اور کو پسند نہیں ہے, اور انہوں نے صرف اس اسپیسیفک ٹویٹ کو بلاک کرنا ہے, تو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا, آلموسٹ امپاسبل ہی ہوگا. اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ریزن یہ ہے کہ میرے موبائل ڈیوائس نے جب وہ ٹویٹ کرنا ہے تو اس ٹویٹ نے وہ جو ڈیٹا ہے جس کے اندر وہ کی ورڈ آیا ہوا ہے جو ناپسندیدہ ہے, اس ٹویٹ نے ٹویٹر کے سرور پہ جانا ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے بٹوین مائی موبائل ڈیوائس اور ٹویٹر کا سرور, یہ کنیکشن جو ہے یہ سیکیور کنیکشن ہے. گورنمنٹ آف پاکستان فار ایگزامپل اس کو اگر بلاک کرنا چاہتی ہے, اس کی حدود سے وہ باہر نکل چکا ہے.
جی चाइना में जो वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस इस तौर पे इस्तेमाल हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, वो उनके अपनी है वहाँ की, तो वहाँ पे जो उनके जियोग्राफिकली वहाँ पे मौजूद हो, और दूसरा वहाँ पे भी इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी और लॉ के जरिए किया जाता है कि वहाँ जाहिर है कि जिस माहौल में वो हैं तो कोऑपरेशन भी होती है टेक्नोलॉजिकली, एक चीज को जो आपके वहीं पे मौजूद है उसको फिल्टर करना एक अलग नौयत की चीज है, और हमारे यहाँ जो हम फॉरेन प्लेटफॉर्म्स और वो ट्रैफिक है उसको उस तरीके से करना एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स के जरिए, वो एक अलग नौयत की चीज है, उसको तोड़े बगैर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी व्यू है ये मुमकिन है नहीं, और अगर वो करने जा रहे हैं तो फिर आप तमाम सिक्योरिटी को वीक करेंगे।
जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक चाइना ले लें, या वो अपनी ना फायरवॉल्स बड़ी बनाते हैं, जो जैसे हम कहते हैं फायरवॉल ऑफ चाइना है, वो सिंगल से आप देखेंगे वो इसलिए अफोर्ड करते हैं, देखें वो चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके यहाँ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो सर्वर्स, सर्वर फार्म्स, उनके अपने लोकल क्लाउड सिस्टम्स हैं, तो उनके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर है कि जब वो ताले की चाबी बनानी है उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो चाबी बनाने वाले कैपेबिलिटी भी है उनकी। अब हम अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, हमने अपना नहीं बनाया हुआ, तो हमें वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे।
और फिर चाइना जो है वो रेगुलेट भी करता है अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो चाइना के अंदर हैं, वी चैट हो गई या चाइना का जो यूट्यूब के इक्विवेलेंट हैं, उनको वो रेगुलेट भी करता है। दीज आर द कंपनीज जो चाइनीज कंपनीज हैं, उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ जो है वो कन्फर्म भी करना पड़ता है, तो इसलिए वो कंपनियां जो हैं वो भी तावन करती हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, उनके तावन के साथ जो है वो ये काम होता है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो खुद से इंडिपेंडेंटली बैठ के ये काम कर दे और उनको ब्लॉक कर दे। सो ऐसा नहीं है कि मैं चाइना से जो है वो आंखें बंद करके एक टेक्नोलॉजी खरीदूं और उसको लगाऊं और जो काम वहां पे हो रहा है वो सारा का सारा काम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा।
होता ये कि जब आप एक लेवल से आगे क्रॉस करते हैं और ट्रांसपेरेंसी और उसमें यूजर की प्रिवेसी ब्रीच होने का एक लेवल आ जाता है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से बियॉन्ड हो जाता है, तो फिर इवन जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा लीगल इंटरसेप्ट को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड लीगल इंटरसेप्ट एंड लॉ एनफोर्समेंट। अगर आप देखें मिडल ईस्ट में, अगर आप देखें तो जनरली व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस कॉल नहीं है, वो सिर्फ मैसेजिंग तक उन्होंने रखा हुआ है, उसके लिए उन्होंने फिर अपने और टूल्स बनाने शुरू किए हैं। फिर वो जो हम चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ ग्रो कर सकें और मिलकर हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें, फिर वो एक चैलेंज शुरू हो जाएगा।
पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है कानून साजी के जरिए, जिस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो वो जाहिर है कि कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं और इससे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसका एक लार्जर इम्पैक्ट भी देखने की जरूरत है हमें, और वो इम्पैक्ट हमें एक सोशल इम्पैक्ट, यानी सोशल इम्पैक्ट तो है ही हमारी सोसाइटी के ऊपर, एक हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज है, अब जब ये ब्लॉकिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट होती हैं और वो अन इंटरप्टेड नहीं रहती हैं, विच मीन्स कि हमें नहीं पता होता कब कौन सी साइट चल रही है और नहीं चल रही है, कब क्या ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। तो हमें इन सबको देखना है कि सब चीज़ें इफेक्ट होंगी जब हम अगर उनको किसी तरह से बियॉन्ड सर्टेन लिमिट उसको सप्रेस करेंगे या उसमें ट्वीकिंग करेंगे या उसको किसी तरह से खराब करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, इसलिए इकोनॉमी में भी हमारे ग्रोथ कम आएगी।
जी, ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही थी। फायरवॉल किस तरह मजीद आम शहरियों की जिंदगियों को मुतासर कर सकती है, इस पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाजिब जाहिर, जो मस्नूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट से रिलेटेड उमूर के माहिर हैं। जाजिब, बहुत शुक्रिया। फायरवॉल कैसे आम शहरियों की जिंदगियों को मुतासर कर सकती है ये हमें बताइए, और ये भी बताइए कि क्या फायरवॉल वाहिद इलाज है साइबर सिक्योरिटी का और हैकर्स से डेटा को बचाने का?
जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ही है लास्ट फ्यू मंथ्स के ऊपर भी जो कुछ सर्विसेज ब्लॉक हुई हुई हैं उसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत हुआ है इन टर्म्स ऑफ उनके काम के, फ्रीलांसर्स के लिए जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, एंड स्पेशली क्योंकि उसमें एक अनसर्टेंटी है, एक शक है कि कौन सी चीज़ चल रही है कौन सी चीज़ नहीं चल रही। बहुत से लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये टाइमिंग एंड रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेगुलर यूज़र्स के लिए इसका इम्पैक्ट होगा अगर इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, अनप्रडिक्टेबल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। बहुत से लोगों ने अभी जिक्र किया कि वो टेक्नोलॉजी शायद हमारे पास नहीं है, उसमें ریسورسز بہت زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں, وہ بہت کائنڈ آف سبجیکٹیو طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. تو جون جو اس طرح کی انسرٹنٹی بنے گی, ہماری جو ینگ لوگ ہیں, ٹیک سیوی لوگ ہیں, جس طرح کے بزنسز میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کے وہ سروسز آفر کر رہے ہیں, جس سے وہ ریمیٹنسز بھی لا رہے ہیں, جہاں پہ وہاں پہ ایک ٹرسٹ میں ڈیفیسٹ آئے گا, وہاں پہ کچھ انسرٹنٹی آئے گی, اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے, اسپیشلی کیونکہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈپلوائے ہو رہی ہے جس کا ہمارے پاس شاید ریسورسز اور کمانڈ نہیں ہے, تو بہت انکنسسٹنٹ طریقے سے بھی اپلائی ہو سکتی ہے.
تو جو پلیز کنٹینیو.
جی, جو آپ کا سوال ہے اس معاملے میں کہ کیا یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم وہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں, دیکھیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. فائر وال ایک اسٹینڈرڈ کائنڈ آف بڑے اسکیل کی چیز ہے جو ریلائبلی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ملکوں میں ڈپلوائے ہوئی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بھی اس کو ایک یونیفارم طریقے سے نہیں اپلائی کیا ہوا. ویسے تو فائر وال ایک کائنڈ آف جنیرک ٹرم ہے, لیکن ڈفرینٹ ٹولس ہیں کہ کون سی چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں, کس طرح سے ریگولیٹ ہوتی ہیں, کون سی مانیٹر ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایون فائر وال کو اگر ہم ایکسٹریم والا ٹول سمجھیں, اس کی بھی لمیٹیشنز بہت جلدی آ جائیں گی, بہت طریقے ہوں گے اس کے گر جانے کے, اس کو سرکمونٹ کرنے کے, لوگ اپنے طریقے نکال لیں گے.
اور پاکستان میں تو ویسے ہی سرکمونشن کے لوگ ماہر ہو چکے ہیں, چونکہ اس اتنی مرتبہ اس قسم کی پابندیاں لگ چکی ہیں. اچھا یہ بتائیے, وہ کون سے ممالک ہیں جہاں اس قسم کی فائر والز پہلے سے کام کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو کس قسم کے قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے جن کے تحت وہ ادارے جو فائر وال کو کنٹرول کر رہے ہیں یا اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا قواعد ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے؟
جو اگر آپ بڑے اسکیل پہ دیکھیں, کنٹری لیول پہ جہاں پہ فائر وال کائنڈ آف مینیج ہو رہا ہے, اس میں پرابیبلی ریگولر ایگزامپلس چائنا, پرابیبلی ایران, کچھ حد تک ٹرکی, گلف اسٹیٹس, اور وہ مختلف ڈگریز تک اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ کوئی ایک یونیفارم اپروچ ہے. چائنا کا سب سے مشہور اس لیے ہوگا کیونکہ پرابیبلی پاپولیشن وائز وہ سب سے آگے ہیں, سب سے زیادہ سختی وہ دکھاتے ہیں, سب سے زیادہ کائنڈ آف وہ ریپرکشنز وہاں پہ ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ سرکمنٹ کرتے ہیں وہ تو وہاں سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, اور انہوں نے بھی بہت سے طریقے نکالے ہوتے ہیں. اینڈ میں نے خود جب چائنا میں کام کیا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کمپنیز کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ وی پی این انہیں استعمال کرنے, اس کے بغیر تو ان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کی لمیٹیشنز پریٹی مچ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. اس کی جو ریگولیشن ہے, قوانین ہیں, وہ بہت ویری کرتے ہیں, کیونکہ جس ملک نے اس چیز کو پرائیورٹی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے, وہاں پہ رولز بھی وہ خود ہی بنا رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ سختی دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک وہ سختی ویسے ذرا ایکسٹریم کیسز میں ہی دکھاتے ہیں, لیکن وہ یہ پاور تو ضرور چاہتے ہیں کہ وہ مانیٹر کر سکیں, بیکاز پارٹلی تو وہ ایک ڈیٹرنس ہے, پارٹلی تو وہ ایک کائنڈ آف مینٹیننگ کنٹرول ہے, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس کی لمیٹیشنز بہت ہیں. وہ ہر بندے کو ٹریک ریئلی نہیں کر سکتے, ہر ٹول کو وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن کائنڈ آف اٹس موسٹلی کریئٹنگ دس امپریشن کہ جی ہر چیز ریگولیٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انسرٹنٹی آتی ہے.
سائبر سیکیورٹی, میرے پاس وقت کم ہے, میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی یا جو انٹرنیٹ کے اوپر ہیکنگ ہو رہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ملکوں کو اس کا سامنا ہے, تو یہ سیکیورٹی اور شخصی آزادیوں کے درمیان بیلنس کیسے لایا جائے؟
جی نہیں, ایکسلنٹ سوال, اینڈ یہی کائنڈ آف ٹیکنالوجی کمپنیز بھی اس کو کنسیڈر کرتی ہیں, گورنمنٹس بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. اس کا جو کمپرومائز ہے نا, الٹیمیٹلی دیکھیں سائبر سیکیورٹی نیڈس ٹو بی ایگنوسٹک کائنڈ آف کہ کانٹینٹ کیا ہے. سائبر سیکیورٹی اس کی فائنینشلی مجھے پروٹیکٹ کریں, میری کائنڈ آف پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں. سو سائبر سیکیورٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے, جب ہم انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں, اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کانٹینٹ, لیکن جب گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے, جنرلی اٹ از اباؤٹ the content, the intention, and us channel ke through aap kya kar rahe hain. So mere nazdeek these two things need to exist separately, ke cyber security ki apni ek value hai to protect important things, to keep people safe, whereas the government regulation needs to kind of be moderate, ke ji log on tools ko istemal kar sakte hain, freedom of expression ko maintain kar sake, and agar usko istemal karna hai to aise mein karna hai jiske logon ka koi benefit hai na, ke hate crimes ko, hate speech ko control karna aur fake news ko control karna, wahan pe uski
رائٹ. بہت شکریہ عزازب, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا, اور آگے چل کر ہم اس موضوع پر مزید بھی بات چیت کریں گے. تھینک یو فار بینگ ود اس. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور مزید خبروں اور معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. We'll be right back.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسي خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسي خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهم خبرونو سرچه کی اوري. د امریکا او طالبانو ترمن د بندیانو تبادله. د طالبانو حکومت وی د امریکایي پلاوی سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په اړه خبرې کړي، خو امریکایي اړخ په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ټرمپ قضایي پریکړې ته د بایدن غبرګون. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سترې محکمې د هغې پریکړې په اړه خفګان څرګند کړی چې ډونالډ ټرمپ ته یې د رسمي کار پر مهال د هر اقدام څخه قضایي خوندیتوب ورکړی. او په پکتیا کې د مچلغو بند جوړېدلو پوښتنه. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که د مچلغو بند چارې بیا پیل او کار یې تمام شي، د برېښنا تولید او کرنه به زیاته شي.
سلامونه او ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د سرطان د میاشتې 14مه او د جولای 3مه نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. په دې مهمو خبرونو کې به تاسو په کانګرس کې او خاصتا د امریکا د جمهور رئیسانو په اړوند باندې د سترې محکمې د قضایي پریکړې تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلالدین واورئ. او د افغانستان کې د معارف د غیر سیاسي کېدلو په اړه به د معارف وزارت د پخواني مرستیال او سرپرست وزیر ابراهیم شینواري صاحب نارضه ونه واخلو. او ترڅنګ دا چې جمهوری ریاست د کاندیدانو تازه څرګندونې شوې دي او د امریکا د کورنی سیاست مسله ده، په اړه به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه معلومات واخلو. تاسو ټول ته ستړي شوم، په خیر رالی. او شینواري صاحب، تاسو نه مننه چې زموږ بلنه نن منلې ده. لږه شیبه کې تاسو باندې وکړه کوم اوسئ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وی د دوهې درېمې مشورتي غونډې په څنډه کې د امریکایي پلاوی سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په اړه خبرې کړې دي. مجاهد ویلي غواړي چې دا دوه امریکایي بندیان د خپلو کسانو سره چې په امریکا او ګوانتانامو کې بندیان دي تبادله کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د زبی الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو پلاوی سره لیدنه تایید کړې، خو د زندانیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي.
طالبان وایي چې دوه کې د امریکایي چارواکو سره د دوو امریکایي بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. طالبان د دغه بندیانو د آزادولو لپاره خپل شرایط لري.
دوه امریکایي اتبام بندیان دي په افغانستان کې، دغه خلاصون په اړه موږ سره مخکې به باسونه کړو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي. په غشت باندې موږ هم اتبال روس په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. دغه په وړاندې باید موږ خپل اتبار خلاص کړو. سو کني سرنګ سي امریکایي اتبار غو ته مهم دي، موږ افغانان مهم دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي اصل ټام ویست د طالبانو پلاوی سره لیدنه تایید کړې، خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو دغه دوه امریکایي بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو حکومت څخه د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
ځکه هر ځل چې امریکایي چارواکي او طالبان سره مخامخ کیږي، د امریکایي بندیانو مسله راپورته کیږي، ځکه دا مسله ډیره مهمه ده. په تیر بیا د شاغلي بایدن لپاره ډیر زیات اهمیت لري. نو لهذا هغه خبرې چې طالبان کوي چې په دې غونډه کې واز پر هغه څو مسایلو باندې خبرې وسوي، دا به زه خبرې دي، دروغ دي، پروپاګاندا دي. په دې مجلس کې لکه مشتاق چې خبر یو، اغلی د کارلو هم ویل چې د شوزو مسله، د شوزو حقوق مسله، د بشر د حقوق موضوع، د غرض د افغانستان ادغام ایدل په بیمه ټولنه کې، د یو مشمول حکومت جوړول، دا مسائل ټول الته مترسي وي او خبري باندې سوي دي. لهذا د طالبانو دغه پروپاګاندا چې الته واز دغه پر دوی پر مسائل باندې خبري وسولې، زه فکر کوم چې دا صرف عوام غولونه د خلکو په سوګ خاوري پاشل دي.
د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال روزمیری د کارلو ټینګار کوي چې د دوهې درېمې مشورتي غونډه کې د نورو مسلو ترڅنګ په ټول شمولیت، ټول شموله حکومت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وشو. سره له دې چې د طالبانو ویان دا ومنل چې د دوهې درېمې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او بشري حقوقو په اړه اندېښنه لري، وایي چې زده کړه د افغانستان کورنۍ مسأله ده.
افغانستان has signed on to a number of
افغانستان زیات شپیر مایده نړیوال میثاقونه او تړونونه لاسلیک کړی دي چې پر بشری حقوقو او مدني حقوقو باندې متمرکز دي. دوی دې تړونونو ته پابند دي. دا مهمه نه ده چې یو حکومت بدل شي، هیواد دا تړونونه لاسلیک کړی دي. نو په دې اساس د نجونو زده کړې یوازې کورنۍ مسأله نه ده، موږ دا ورته روښانه کړی ده.
روزمیری د کارلو د سه شنبه په ورځ د جولای په دویمه د افغانستان د مدن ټولنې یو شمېر استازو سره تلیدنې وروسته وویل چې د ټولو اړخونو ترمنځ اعتماد جوړول اړین دي. میرمن د کارلو وایي د دوهې غونډه یو بهیر دی چې دوام به عمومي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په دوه کې د ملګرو ملتونو د دریمې مشورتي غونډې وروسته د مدني حقوقو یو شمېر افغان فعالانو ټینګار کړی چې خوونه او روزنه د سیاست جلا او د اصلي بشري حق په توګه ومنل شي. په دې جمله کې د افغانستان د معرف وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست وزیر ابراهیم شینواره هم شامل دي چې اوس یې په سکایپ زموږ بلنه منلې او اړوند نظریات به دلته هم واورو. شینواره صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په دې پیل کې کزمنګ لیدونکو ته دسیوي وي چې تاسو ولې په افغانستان کې معرف د سیاست نه جلا کول غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه تاسو اوریدونکو سلام. فکر کوم یو خو مطلق سیاسي کول امکان نه لري چې هغه کې مثلا نوی نسل ته ملي شعور او ملي هویت او ملي ګټو تصور ورکړی شي، البته د نړیوال ښاروالیتوب په مستوا کې. او دویم مسله ده چې د یو ګوند د سیاسي اجنډا نه د معرف راایستل دا یو ضرورت دی، او دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده چې سیاسي ګوندونه ځی راځي، کله د یو ګوند کله د بل ګوند، چې د هغوی ایډیالوژي فرق لري، د هغوی اجنډا فرق لري، او د هغوی تصور د جهان او د انسان او د هیواد د نوي نسل د راتلونکي څخه فرق لري. نو په دې سب ښه ده چې د یو ګوند انحصار نه او د یوې مشخص سیاسي اجنډا نه د معرف سیستمونه راووزي، چې په دې صورت کې نوی نسل یو متوازن انکشاف کوي. یعنې هغوی د اثر مهم مهارتونه او مهم علم او قابلیتونه چې د کار مارکیټ او د دوی شخصي ژوند او د هیواد د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ لپاره کار دی ما غزده کوي.
صحیح اوس
که د یو ډلې په انحصار کې، نو بیا به د هغوی مشخص اجنډا مخکې وړي چې هغه نه بیا دوی څو استفاده کولی شي.
اوس خو ګورو چې تقریبا د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د 2021 کال اګست نه وروسته متوسطې پورې مکتبونه متوسطې نه پورته بندې یا په شمول لیسه او متوسطه، او بیا وروسته تحصیلات هم عالي تحصیلاتونه هم جونې منع کړلې. په مجموع کې دا د نجونو د ښوونځیو بندېدلو او تحصیل نه منع کېدلو وروسته ستاسو په معلوماتو یا نظر څه ډول مانوي او مادي زیانونه افغانستان ته رسیدلی دي؟
فکر کوم چې مادي او مانوي زیانونه خو ډېر واضح دي. لکه اول خو د غنجونې د خپل شخصیت د ودې او د مملکت په راتلونکي کې د فعال انسان او فعال خاروان په توګه حق لري، دغه حق نه محروم شوي. دویم قدم کې دوی ډېر اقتصادي تاوان کوي، ځکه هغه څوک چې عاید ونه لري خو هغه مستقل انسان نشي کېدای، به بیا خپل مېړه ته یا ورور ته یا پلار تمي. او د دغه اقتصادي زیان چې د مملکت ته رسي، ځکه که چېرې 50% خلک کار وکړي مملکت به څومره رسیږي او که 100% کار وکړي. لکه په دې مخکې ما یو لیکنه کړې وه، هغه ارقام یې اوس ما ته یاد نه دي، چې که چېرې ښځې ټولې په کار شاملې شي، دا به 1.3 trillion dollars د نړۍ په اقتصاد کې پرمختګ وکړي، چې تقریبا په 2050 کې ممکن نړۍ دغه حد ته ورسیږي. نو افغانستان به د هغه هیوادونو څخه وي چې او حتی د هغوی په آخر سر کې به وي چې دغه حق نه خپلې نجونې محرومې کړي، او په نتیجه کې خپل هیواد د اقتصادي ټولنیز انکشاف نه منع کړي.
شینواري صاحب، که چېرته دا دومره مهم انساني او نړیوال حق وي، دا د افغانستان په دې اوسنیو شرایطو کې څه ډول ترلاسه کېدلی شي؟
او د دې لپاره لاره ما په نظر ما مدني او سوله ایزه لاره ده، ځکه چې مدني خلک او څوک چې وطن باندې خفه کیږي، خو د جنگ جګړو د بغاوت او د ترور او انتحار او انفجار طرفدار کېدای نه شي. نو لاره هم دا ده چې په داخل کې د جرګو مرکو د دوامدار غوښتنو د رسنیو لارې نه د فشار اچولو او د خلکو سره د کېناستو او هغوی ته د قناعت ورکولو، همدارنګه انسجام چې داخل کې خلک منسجم شي، روشن فکران منسجم شي، لزان سره قومي مشران او دینی عالمان ملګری کی، کله چې اداره هم پوه شي چې دا ولس په اتفاق غواړي او په قوت غواړي، او د دوی د حقوقو د نور لازم ډول په صورت کې ولسی نارضایتي ډیری او د دوی طرف کمزوري کی، فکر کوم بیا به د تازه شي چې د خپل حق ورکړي.
صحیح. ډاکټر ابراهیم شینواره صاحب، کورم ودان، وخت لکه کم دی، کني ما د میتود یا د نوي نصاب چې څډول ټول واړخونو ته ګټه ورسیږي پښتنه لرله، خو اوس هم د حضور نه ډیره مننه، مشره معلومات هم راکړل، ډیر ډیر تشکر او مننه.
خوشاله اوسئ.
ترنوري دن کو د بریټانیا په پلازمینه لندن کې د افغانستان پرمختیایي اکاډمۍ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې و چې په نړیوال ټولنې د البته د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د دنجونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل راپور لري.
افغانستان پرمختیایي اکاډمۍ د جون پر 13 نیټه په لندن سیټي په هنتون کې یو غونډه جوړ کړې و چې څنګه کولای شي په افغانستان کې د جنونو د زده کړو کړکیچ ته یو حل لار راوباسي. په 2020 کال د جمهوریت له نسکورېدو پس طالبانو واک ته رسیدو سره سم د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او لا یې هم د بندیز اخیستلو لپاره نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. په دې غونډه کې د بنگلاديش په ډاکه کې د شجو آسیایی پوهنتون او د قطر په دوحه کې د زده کړو مرکز د کونکو غوښتنه کوله چې نړۍ د افغان جونې لپاره نه غورځوي. د غونډې ځینو برخوالو هیله لرله چې د غډول ناستې نه یوازې له افغان جونو سره د ملاتړ په وسون غشتلې کولای شي بلکې نړۍ ته هم خپل رغ رسوي.
به این خاطر ایجاد یک قسم برنامه کمک میکنه که امو صدای زنان داخل افغانستان و جامعه جهانی بر تمام مردم که داخل افغانستان هستن حکومت دارا بر از اونا رسانده شود تا یک راه حل بر از این مشکل پیدا کنن که این مشکل حل شود و از نابودی یک جامعه جلوگیری شود.
در آینده استراتژی ما در آینده است که همه تو برنامه را دوام میتیم امروی گروپ های شاگرد های پنتون های مختلف دیگه میبینیم همه تو امروی گروپ هایی که درباره افغانستان کار میکنن ارگانیزیشن خارجی و داخلی و کوشش میکنیم که یک الائنس جور کنیم از تمام از این شاگرد ها و از تمام از این ارگانیزیشن که درباره افغانستان کار میکنن.
شهید اسلام پر اول دور که دکانداران و تجاران و صحابه و کرام سر کلش پجنگون کتلو دی فعال ونده لرله استازان و لیتریچر که دوی دیر ناماور و په کاروبار کې نامور په تحصیل او تدریب کې ډیر غټ غټ نامور شزي مجدل الحمدلله لږه سي موږ باید هغه تر جو وکړو دا چې شخصي دوی د خپل شخصي تفسیر چې لري باید دینه باید دلوزي او پریز چې موږ موږ دې تحصیل وکړو.
د پیوند خیریه ټولنې مشره د خپل هیواد پر ستونزو د بهر میشتو افغان پیغلو او ظلمو راټولېدل یو ډیر ښه پرمختګ بولی.
من ته دا د خوښي خبره ده چې ځوانان د افغانستان نن ورځ په مایلو لري له افغانستان نه د افغانستان په باره کې فکر کوي. د منګه اتحاد ډېر یو مهم شی ده. منګ هر یو په هر سازمان اورګنایزیشن کې سیاستو یو سلسله مهارتونه لرو یو سلسله تجربې لرو خو داسې یو ځای کې او تمرکز په دې وکړي او یو ډېر قوي گروپ ورنه جوړ کې چې هغه مختص افغانستان ته وي فکر وکړم چې دا به ډېر مرسته وکړي په آینده کې.
د دې غونډې جوړونکي وایي تکل لري چې افغان زده کوونکو او په تیر انجونو ته د تعلیم په برخه کې د ورپیښو ستونزو د حل لپاره به په ګډه کار کوي.
او د امریکا د کورنی سیاست او د برحال جمهور رئیسانو د قضایی مسؤلیت په اړه تفصیلي راپورونه لرو خو د یوې لنډې وقفې وروسته په غږی ګوهیله ده موږ سره اوسه. د جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ترمن د اولنۍ یا لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته د امریکا د کانګرس یو دیموکرات غړي د جو بایدن په ښکاره غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیزو سیالیو څخه لاس واخلي. د تیرې اونۍ په مناظره کې د جمهور رئیس بایدن څرګندېدل یا د څرګندېدو څرنګوالی یې د خپل دیموکرات ګوند ځینې غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم جو بایدن په مناظره کې خپله کمزوري مني خو ټینګار لري چې د جمهوري ریاست د دویمې دورې لپاره تکړه او تیار دی. د دې موضوع نور جزئیات په خپل همکار سید عزیز رحمان واخلو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه را سره په خبرونه کې دی. از جان ستړي مشي د کانګرس ډیموکرات غړی څوک دی او د کوم دلایلو په اساس باندې د جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیز بهیر نه لاس واخلي؟
هو دا د کانګرس ډیموکرات غړی لوی ډاګټ نومي او دا د استازو په مجلس کې د ټکساس ایالت استازیتوب کوي. دا یاد ده په خبره جمهور رئیس بایدن په مناظره کې ونه توانید چې خپل لاسته راوړنې په مؤثره توګه ورڅخه دفاع وکړي او دا ولسمشر جو بایدن څخه غوښتې دي چې له ټاکنیز بهیر څخه باید د وتلو دردونکې یا دردناکه پریکړه وکړي. د ده په وینا دغه دریز غوړه کول د لپاره هم آسان کار نه وو، خو دای هم ورسره زیاته کړی دا چې د دې دریز غوړه کول په دې معنی نه ده چې دای ګواکي د جمهور رئیس بایدن لاستر اورن ته درناوی نه لري. د لوی ډاګ تر څنګ ځن نورو دیموکراتانو هم اوس په ښکارا د جمهور رئیس بایدن د مناظره پاړه اندېښنې څرګندې کړې دي، لکن بل چا داسې کوم دریز نه دی غوړه کړی یا بایدن څخه نه دی وختي چې ټاکنیز بهیر څخه د باندې شي. د بیلګې په توګه ننسی پلوسی چې د استازو د مجلس په خوانی دیموکراته مشره ده، د دې خبره کړې ده چې کومې پوښتنې چې د جو بایدن د مناظره په تړاو را برسېره شوې دي دا پوښتنې پر ځای دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي او پر دې ټینګار کوي چې د ولسمشر جو بایدن څخه ملاتړ کوي، لکه چک شومر په سنا مجلس کې او دای ویلي دي چې جو بایدن د دې وړتیا لري چې څلور کاله نور هم په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي.
او از جان و دې نوول چې سپینه ماڼۍ د دغه اندېښنو پاره څه وي؟
اشنا صاحب، سپینه ماڼۍ معمولا د ټاکنیز بهیر په اړه خبرې نه کوي، لیکن پرون له څه مودې وروسته لومړنی مطبوعاتي کانفرنس چې دلته په سپینه ماڼۍ کې جوړ شو، نو په دې کانفرنس کې ټولې پوښتنې پر مناظرې باندې او د جو بایدن پر صحت باندې وڅرخېدلې. خو هم ولسمشر جو بایدن او هم سپینه ماڼۍ دا مني چې د مناظرې شپه یوه ښه شپه نه وه، لیکن ټینګار دادی چې جمهور رئیس بایدن د څلورو نورو کلونو لپاره چمتو دی.
تر هر څه مخکې غواړم ووایم چې موږ اندېښنې درکوو. څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، ولسمشر یوه ښه شپه نه درلوده او د مناظرې په جریان کې له تاسو څخه زیاترو کسانو اړیکه هم ونیوله. ولسمشر زکام و، ژغ یې ښه نه و، تاسو ټولو واورېدل او په همدې دلیل تاسو اړیکه ونیولې. خو یو شی چې زه غواړم ووایم، او لکه څنګه چې ولسمشر په تیرو دوو ورځو کې او له مناظرې وروسته یې هم وویل، هغه په هیڅ چې کار څنګه ولتر سره کړي، د دې په خاطر نه چې هغه دا خبره کوي بلکې د هغه سابقه هم تاییدوي.
البته دا هم د یادونې وړ ده چې له مناظرې سمدستي وروسته جمهور رئیس بایدن خپل کمپاینی سفرونه بیا پیل کړل او بیلابیلو ایالتونو ته سفرونه کړي دي، او دای په دې اونۍ کې هم ځینی سفرونه لري او د جمعې په ورځ به یو مرکه ولري، او تر ډیره بریده په دې سفرونو کې یا په دې کمپاینی غونډو کې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې د امریکا ولسته دا قناعت ورکړي چې سمه ده د مناظرې شپه ښه شپه نه وه، لیکن په دې معنی نه ده چې دای جمهوري ریاست د څلورو نورو کلونو لپاره نشي چلولی.
مننه از جان. زه د جمهوري ریاست د څلورو نورو کلونو موضوع دلته د سمیع الله جلالزي صاحب نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ مخکې را سره دی، خو تاسو نه مننه کوم. درنو لیدونکو ته دا معلومات ورکوم چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سترې محکمې د دوشنبه ورځې اغه پریکړه په ضد څرګندونې کړې دي چې وایي د امریکا په خوانی جمهور رئیس د وظیفې پر مهال قضایي مسؤلیت لري. که څه هم د سترې محکمې دا پریکړه د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ د مداخلې قضیه د منځه نه وړي، خو د امریکا غک خبریاله ډورا مکو ورویلې دي چې ځنډولې شي. تفصیل یې لکه میچات کو د خپل همکار سمیع الله جلالزي نه اخلم. جلالزي صاحب، د سترې محکمې د پریکړې جزئیات او وان اکسول عملونه چې دی مهرباني.
اشنا صاحب سلام تاسو او قدرمند لیدونکو ته. هم وسنی ولسمشر جو بایدن او هم خونی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سری محکمې د پریکړې ته خبرګون کوځلای. وسنی ولسمشر جو بایدن لدی پریکړې په بخاره خوشاله نه دی. هغه د جنوري د شپږمې پیښې ته په اشاره سره ویلي دي چې امریکایان باید د دې تصمیم ونیسي یا دا انتخاب باید وکړي چې آیا ترامپ د دې لوړ دولتي منصب چې هدف جمهوری ریاست دی مناسب کس دی کنه. خو ترامپ بیا په دې اړه خوښي څرګنده کړې. هغه ویلي دي چې د امریکا سترې محکمې د ده په وړاندې اکثریت تورونه له منځه وړي او زیاته کړې ده چې بایدن اوس باید انتقادات ودروي. که څه هم د امریکا سترې محکمې د پټاکونو کې د ترامپ د مداخلې په اړه قضیه له منځه نه ده وړي، اما د چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د دې احتمال ډیر کم دی چې ترامپ د نومبر له ټاکنو مخکې محاکمه شي. ولسمشر جو بایدن د سترې محکمې په هغه پریکړه نیوکه کړې چې پخوانی ولسمشران په خپلو کاري دورو کې د قضایي خوندیتوب نه برخمن دي. هغه پریکړه چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د امریکا پر کانګرس د برید پاړه
د ډونالد ټرمپ احتمالي خلتیا سره تړاو لري.
د امریکا خلک باید دا پریکړه وکړي چې آیا د جنوري په شپږمه زموږ پر دیموکراسۍ د برید لکبله ترامپ په هیواد کې د دغه لوړ دولتي منصب لپاره غیر مناسب ګڼي کنه. د امریکا خلک باید پریکړه وکړي چې د خپل واک د ساتلو په اړه د ترامپ تاوتریخوالی ورته د منلو وړ دی کنه.
پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سری محکمې پریکړې ته په خپل ویبپاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره غبرګون وښود، کوم چې د تروت په نامه د هغه د ټولنیزې رسنۍ لخوا خپور شوی دی. هغه ویلي ستري محکمې په مجموع کې زما په وړاندې اکثریت تورونه له منځه وړي. جو بایدن باید اوس خپل انتقادات ودروي. زموږ هیواد اوس یو ځل بیا باید په خپل عظمت تمرکز وکړي. ستري محکمې په ټاکنو کې د مداخلې په اړه د ټرمپ قضیه له منځه نه ده وړي. نوموړی د امریکا د 2020 کال د ټاکنو د نتیجې د بدلولو په هڅو تورن دی، هغه ټاکنې چې بایدن وګټلې. د شیکاګو کنت پوهنتون استاد هارلوټ کنت وایي د ټرمپ اعمال چې د جنوري د شپږمې لامل شول رسمي او غیر رسمي اړخونه لري، او کیدای شي چې ټرمپ له همدې عمله تر قانوني څارلاندې ونیول شي.
تر کومه ځایه چې نوموړي د یو شخصي کاندید په شان عمل کوانو اعمال یې غیر رسمي ګڼل کیږي. خو دا چې نوموړي د خپل مسیال سره په دې اړه خبرې کولې چې د هیڅ فکر کوي چې نوموړی یې په سنا کې باید وکړي، یا دا چې نوموړي د عدلیه وزارت سره په دې اړه خبرې کولې چې په ټاکنو کې درغلي شوی کنه، نو بیا نوموړي د خپل رسمي موقف نه استفاده کوله.
د جون د وشتمې د جمهوریت ریاست د ټاکنو په مناظره کې د جنوري د شپږمې د تحولاتو په اړه لنډه اشاره وشوه. خو د جورج میسن په هانتون د سیاسي علومو د برخې استاد ډیوید رمضان وایي بریټ کې دای شي د کمپاین یو ستر مسله وي کده بایدن کمپاین پرې ټینګار وکړي.
نام دمل مودا مسؤلیت د بایدن د کمپاین په وګو کې خو چې خپلواک راي ورکوونکو ته په یاد کړی بیا د هغوی لپاره لوی مسأله ده. کوی ته د هر ورځ په یاد شي، نو اوس درې کاله تیر شوي او خلک یې له یاده باسي او هغوی به د نورو مسایلو په اړه اندېښمن وي.
دا چې امریکایي رای ورکوونکي په دوه کین او خیار خو باندې ویشل شوي، نو خپلواک رای ورکوونکي کولای شي د ټاکنو په ورځ په پایلو تاثیر ولري. په ټاکنو کې د مداخلې په اړه د ټرمپ قضیه به احتمالا پر مخ وړه شي، ځکه یوه ټیټه محکمه به د سترې محکمې د پریکړې په رڼا کې د مناسبو تورونو په اړه مهمې پریکړې وکړي. کارپوهان وایي چې تر ټاکنو مخکې محاکمه کول شونی نه ښکاري.
دا به له شکه قانوني پروسه ځنډوي، او که دا د ولسمشر ټرمپ د کمپاین یو هدف وي نو بیا ترلاسه شوی دی.
اوس مسأله د بایدن د کمپاین پورې اړه لري چې آیا تصمیم نیسي د جنوري شپږمه د کمپاین یو اساسي مسأله وګرځوي که نه. د ډورا مکوار راپور، سمیع الله جلانځای، امریکا غږ.
او په مرکزی آسیا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د قزاقستان په مرکز آستانه کې غونډه کړې، او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن چهارشنبه د غونډې په لومړۍ ورځ د خپل قزاق سیال قاسم جمرات توکایوف سره خبرې کړې دي. جمهور رئیس شی د سه شنبه په ورځ آستانې ته رسیدلی او د حد زیات تشریفاتي هرکلی وشو. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیز اړیکو په مهمو ساحو کې پر همکارۍ او سیمه ییز او نړیوال وضعیت غږېدلی دي. ټاکل شوی د چین جمهور رئیس نن ناوخته د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین سره هم لیدنه او خبرې ولري. د هند جنایي پولیسو د چهارشنبه په ورځ دغه پیښې په ځای کې تحقیقات پیل کړي چې په شمالي ایالت اتر پردیش کې د یوې مذهبي غونډې په ګڼه ګوڼه مرګونی پیښه کې لږ تر لږه 121 کسان د پښو لاندې او مړه شو. جنایي پولیس د تازه سپو سره د یاد ایالت د هتراس ناحیې په پل مغل ګړ سیمه کې د سندونو او شواهدو ټولول پیل کړي دي. دا ساحه د پایتخت نوي دلی نه شاوخوا 200 کیلومتره جنوب ختیځ ته پرته ده. په خبر شوي راپور کې ویل شوي دي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بول بابا په نوم باندې یو مذهبي مشر په موټر کې او په زرګونو پیروانو یې د موټر پر لور هجوم ورول. او د روسیې په جنوب کې د داغستان سیمې د چهارشنبه په ورځ په دغه جمهوریت کې چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي، د نقاب پاغوستلو یا نقاب کولو موقتی بندیز ولګو. د دې ګام لامل په داغستان کې پر کلیساګانو او د یهودانو پر عبادت ځایونو باندې د بریدونو وروسته امنیتي دلایل ښودل شوي دي. د داغستان د علماو شورا ویلي دي چې د نقاب کول یا اغوستل د موجوده ګواښونو د له منځه تللو پورې په موقتی توګه منه دي. تیره میاشت وسوالو د داغستان په دوو ښارونو کې په دوه کلیساګانو، دوه د یهودانو په عبادت ځایونو او د پولیسو په یوه پوسته بریدونه وکړل او شاوخوا 22 کسان ووژل.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډېر او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیو خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخور
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
د افغانستان د لویدیز نه یو راپور لرو د هرات ولایت د کرنې چارواکي وی ساکالیه د انګورو د حاصلاتو کچه شاوخوا شل سلنه زیاته شوې ده محلي چارواکو دام ویلي دي چې ساکل په هرات کې د 200,000 ټنه څخه زیات انګور ترلاسه کی یو شمیر بانډوال د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو ته سړی خونی او د پلور بازار برابر کی زمونږ همکار سفی الله احمدزی راپور لري
د هرات انګور په پخېدو دي او بازار ته د وړاندې کولو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده عبدالسماد د انګورو یو تن بڼوال وایي څو کال د انګورو حاصلات په بیساري ډول زیات شوې ده
این سال میربانی خدا ده برابر دیگه سال حاصلات بوده دیگه سال تا با حال انگورا ما نیمه نیم کاله میشد که او نمی آمد او نبود تشنگی میخورد شیار میکردیم این سال با غار خیلی شیار هم هنوز نکردیم تاله یک شیار کردیم باز او دادیم حاصل زیاد هست
دغه بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو لپاره د سړخونو ترڅنګ د پلور مناسب بازار چمتو کړي دوی زیاتوي که حکومت د بڼوالو سره مرسته وکړي او محصولات ته د پلور بازار چمتو کړي د کوکنارو کروندګر به هم بڼوالي او نورو بدیلو کښتونو ته وهڅول شي
بازار انګور خیلی خیلی خرابه اگه مثلا دولتی باشه خدماتی بکنه کار بکنه که یک سرخونی چیزی تیار کنه که اغلب من یک صد روپی بخره از این کشاورز بغداد مثلا من صد روپی بخره با بازار توزیع کنه مثلا عرضه کنه یا 80 روپی یا 70 روپی یا کمک برای کشاورز برای بغداد میشه
د هرات ولایت د طالبانو سیمه ایز مسولین د سړخونو د جوړولو ژمنه کړي او همدارنګه ویلي دي چې د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو ترلاسه کېدو په فصل کې به پر بهرنیو ورته محصولاتو بندیز ولګوي بلخوا د هرات د کرنې ریاست وایي سکال د انګورو حاصلات شل سلنه زیاتوالی موندلی دی
خوشبختانه امسال واقعا یک سال بسیار خوب و یک سال طلایی برای زارین و باغداران ولایت هرات تقریبا ما به هرات بیش از 14,150 هکتار باغات انگوری داریم که امسال خوشبختانه بسیار نتایج خوبی داره که ما پیش بینی میکنیم که امسال بیش از 200,000 متریک تن تولید خواهد داشتیم
د کرهنی ریاست د معلوماتو له مخې د هرات ولایت شاوخوا 160 ډول انګور لري چې لال، فخری، عسکری، کشمشی او حسینی تر ټولو مشهوره ډولونه دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو نیم ساعت وروسته موږ د سپینې خبرې په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې باید غیر معارف، ولې باید غیر سیاسي شي. نو هیله ده دا خبرونه